بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دیخ پرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بکره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل، او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې، او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجا خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوردونکو په مازګرانه خبرونه کې د خپل ملګری او کوربه جمیل بنگش لمینه او اخلاص ډک ګډه ګډه سلامونه ومنه. ایزانو نن د جمعې مبارک ورځ د 1403 هجری لمریز کال د کب د میاشتې څلرشتمه د 1443 هجری قمری کال د روژې د مبارک میاشتې له 14 می او د 2025 میلادي کال د مارچ لا 14 می نیټه سره سمون خوري. زموږ په نانې خبرونه کې چې د قران کریم په تلاوت پښتو ژباړه سره پیل شوې ده، لومړی له مملوس رسم خبرونه اورل شي، بیا تر یو سیاسي تبصره وړاندې کیږي چې په افغانستان کې پر روژې میاشتې کې د کارکونکو د بیوزلي ایدیا تر عنوان لاندې ده. دې ورسته هم بیا د تاسو پر لیکونو غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام وړاندې کی چې بیا هم د قرآن پلوشه اونیز پروګرام اوریدل شي. ایزانو په همدې قرآن پلوشه پروګرام سره زمونږ د خبرونه هم بیا سرته رسی. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرمائی پا الہی تلا یا میزان کے پر محمد و آل محمد لسلوات استولو پرتا بل زیاد درون عمل لو چیز نشتا. ایزانو اسم یوالنڈا دمکو بیا دستی میں انہاڑے خبرنو سرطا سو خدمتا حاضری کو. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ وسم پام کړی دی محال خبر نه ده. په سر کې هم دا خبرونو لنډیز. دا تهران د جومین منځ خطیب ویل چې امریکایان په عمل کې بایکاټ او په خبرو کې د مذاکراتو وخت نه کوي. په چین کې د ایران سفیر وایي چې د بیجنګ په غونډه کې ډیر مهم تفاهمونه ترلاسه شول. په پاکستان کې ناکام برید لس بریدګر وژل شول. د ترخم پاړه نن بیا جرګه جوړیږي او 79 پوز د لویدیځې غاړې په مختلفو سیمو کې خپلو سربي ډوله بریدونو ته دوام ورکوي. وسم بشپړ خبرونه. د تهران د جومین منځ خطیب ویل چې امریکایان په عمل کې بایکاټ او په خبرو کې د مذاکراتو وخت نه کوي. د تهران د جومین منځ خطیب د امریکایي مشرانو متضاد چلند ته په اشاره سره ټینګار وکړ چې د اسلام جبهه د استکبار د ډیر وختونو په وړاندې دریدلی او مقاومت کوي. په تهران کې د جومین د منځ خطیب دا منځ په خطبه کې د روژې د مبارکې میاشتې اهمیت او اسلامی ارزښتونو ته اشاره وکړه. ویل چې دا میاشت د قران کریم په انساني تعلیماتو سره د سنگاریدا فرصت ته. حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسن ابو ترابی فرد انسان او ټولنې په جوړخ کې د قران کریم پر رول ټینګار وکړه. ویل چې قران کریم د انساني فکری علمی او ایمانی ژوند ته توجه کوي او د علامه تبایی په وینا اسلام تر ټولو مذهبونو ډیر انساني ټولنې ته پاملرنه کوي. د تهران د جومین منځ خطیب د مایده سوره 15 آیت اشاره وکړه او زیاته کړه چې دا آیت د یوې ټولنې 15 ځانګړتیاوې معرفي کوي چې خدای باندې ګرانې دي او د اسلامي انقلاب لرلید بیانې. هغه ټینګار وکړ چې د روژې په مبارکه میاشت کې مونږ کوي شو د ټولنې ته د رسیدا په لړ کې ګامونه پورته کړو. په چین کې د ایران سفیر وایي چې د بیجنګ په غونډه کې ډیر مهم تفاهمونه ترلاسه شول. په چین کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر په بیجنګ کې د ایران روسیا او چین ترمنځ د درې اړخیزې غونډې بریالي تر سره کیدو ته په اشاره سره دا نو وخت امریکا لا بایلون کې یو اړخیزتوب سره د مقابلې لپاره یو روخانه لاره وبلله. پارس ټوډي د تسلیم خبري اژانس له کوله راپورټ ورکړی چې د چین کې بیا د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر محسن بختیار په بیجنګ کې د ایران، روسیا او چین د درې اړخیزې غونډې په اړه ویلي چې زه په خوښۍ سره اعلان کوم چې د ایران د اسلامي جمهوریت، چین او روسیې د درېو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکې همکارۍ پر اساس د بهرنیو چارو د مرستیال وزیرانو درې اړخیزه غونډه نن په بیجنګ کې په بشپړه بریالیتوب سره ترسره شوه. ښاغلی بختیار زیاته کړه د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقو او نړیوالو چارو مرستیال وزیر کاظم غریب آبادی له نورو خواوو سره د ډیرو مثبتو او رغنده مشورو او تبادلو له لارې د امریکا له یو اړخیزو بندیزونو سره د مقابلې په شمول د مهمو نړیوالو مسئلو په اړه د درې اړخیزې همکارۍ د پراختیا په اړه ډیر مهمه او ارزښتناک تفاهم ته ورسیدل. په چین کې د ایران سفیر ټینګار کړی د داسې درې اړخیزو جوړښتونو د ډولو خورا ارزښتناک نوښت به د امریکا له بایلو کې یو اړخیزتوب سره د مقابلې لپاره یوه روښانه لاره چمتو کړي. نن سهار د ایران، روسیا او چین ترمنځ درې اړخیزه غونډه په بیجنګ کې وشوه چې د درو هیوادونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیران پکې ګډون کړی و تر څو د ایران ایټمی پروګرام وڅېړي او په دې اړه یوه ګډه اعلامیه خپره شوه. د خپرې شوې ګډې اعلامیې له مخې درې واړو هیوادونو بیا ټینګار وکړ چې ډیپلوماټیک، سیاسي تعاملات او د متقابل احترام او درناوي پر اساس خبرې اترې د ایټمی مسلې په اړه یوازینې عملي او باوري ټاکنې دي. په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت سرپرست د طالبانو د اوبو او انرژي سرپرست وزیر سره وکتل او د اوبو په مسله کې د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې اترې وکړې. پارس ټوډي د استا په حواله لیکلي چې په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت د سرپرست مشر علی رضا وکتلی او د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د سرپرست مشر عبداللطیف منصور ترمنځ د یوې غونډې په ترڅ کې د دوی د اوبو او انرژي په برخو کې دواړو هیوادونو ترمنځ د 1400 کال د اړخیزو همکاریو په اړه بحث او د نظر تبادله وکړه. د دې غونډې په بهیر کې د هلمند سیند اوبو په اړه د تړون د پلي کولو په اړه په دوستانه فضا کې د نظرونو تبادله شوې ده. بېکتلي د اوبو او انرژي په اړه د پلانونو د پلي کولو لپاره د دواړو هیوادونو چارواکو ترمنځ د منظمو غونډو د زیاتوالي غوښتنه هم کړې ده. په پا پاکستان کې ناکام ځانمرګي برید لس بریدګر وژل شول. د خیبر پختونخوا په ټانک سیمه کې د پاکستان پوز پر یوې اډې وسلوالو لومړی موټر بم چودنه کړې ده او وروسته وسلواله حمله شوې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې لومړی و بریدګر په دغه پوځي اډې موټر بم چودنه وکړه او له چودنې وروسته بریدګر له پاکستاني پوځیانو سره بیا خکیل شول. بلې خوا د پاکستان پوز ویلي چې یا د حمله ناکامه کړې ده او لږ تر لږه لس تنه بریدګر یې هلاک کړي دي. ځایي سرچینو اعلان کړی چې دا برید د تحریک طالبان پاکستان ترهګرې ډلې کړې دي. اسلام آباد یې دعا کوي چې ترهګر د افغانستان له خاورې په پاکستان کې دننه د بریدونو لپاره کار اخلي، هغه تور چې په کابل کې د طالبانو سرپرست حکومت بیا ردوي. د تورخم په اړه نن بیا جرګه جوړیږي. د افغان رسنیو لار راپور سره سم لا کابله تورخم ته تللي جرګوال چې ټاکل شوی و د تورخم د بیا پرانستل لپاره جرګې ته کښېني د پنجشنبې په ورځ لا خبرو اترو پرته کابل ته ستنه شول. افغان لوري د پاکستاني پلاوي د غړیو په ترکیب کې د لوی بدلون لا کابله اعتراض بیا کړی دی. د فروری په وروستۍ اونۍ کې د افغانستان امنیتي ځواکونو تورخم ته نږدې ځنې نوی ودانیزې هڅې پیل کړې چې له امله یې په تورخم کې ترینګلتیاوې زیاتې شوې. تیره اونۍ دواړو هیوادونو د دې شخړې د بری لپاره جرګې جوړ کړې دواړو لورو څو ورځې وړاندې په تورخم کې خپل لومړنۍ غونډه وکړه چې په لړ کې موافقه وشوه چې په موقته ډول دی اور بند وشي او د نویو تاسیساتو جوړول دی تر هغو ودرول شي چې نهایي فیصله نوی شوی. د جرګې د پریکړې له مخې دواړو هیوادونو اور بند عملي کړ چې تر اوسه نافذ دی. د افغان جرګې مشر او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس یونس مومند ویلي چې افغان پلاوی باید د پاکستانی جرګې سره یوه مهمه ورستی پریکړه کوونکی ناسته کړي وي. نوموړي زیاته کړه افغان جرګه وختي ورسېده خو حیرانه شوه کله چې پاکستانی لوري له مخکې نی توافق پرته خپل پلاوی له ولسو غړو څخه بیا او یو ته لوړ کړ. د اکسپرس ټریبون ورځپاڼې د راپور ته مخې پاکستان د جرګې مشر او د پاکستان د سوداګرۍ خونو د فیډریشن سلاکار سید جواد حسین قاظمی هم د پرمختګ ته بیا اشاره کړې. دا غویلی چې افغان پلاوی د دې مخالفت وکړ چې پاکستانی پلاوی کې درې پنځوس نور غړي ورزیات شوي ځکه چې د دوی اصلي پلاوی اولس غړي درلودل. قاظمی وویل چې دا یوه جدي دوه اړخیزه شخړه ده چې د دواړو ورونو هیوادونو ترمنځ سولې او اقتصادي ثبات ته زیان رسوي. نوموړي د خبرو اترو له لارې د تورخم د ستونزې د حل کولو باندې بیا ټینګار کړی دی. قاظمی هیله څرګنده کړه چې نن به هڅه وشي چې د افغان جرګې غړي بیرته خبرو ته راستنې شي او دا شخړه په سوله ییزه توګه هواره شي. سولیستي پوز د لویدیځې غاړې په مختلفو سیمو کې بریدونو ته دوام ورکړی دی. د پارس ټوډی د مهر خبري آژانس په بلا وایي چې د سیونسټي میشته خارګوټی وې ډلې بیا د لویدیځې غاړې په شمال کې د نابلس ولایت د خبرتل مراجیم په کلي برید وکړ او د شپږو فلسطینیانو کورونه بیا ویجاړی کړل او یو موټر یې هم وسوځول. اسرایلي عسکرو د لویدیځې غاړې په الخلیل کې د بیت کاهل په سیمه کې هم یو فلسطینی استاد نیولی دی. فلسطینی سرچینو راپورټ کړی چې سیونسټي میشته ځایونو د اسرایلي اشغالګرو ځواکونو په ملاتړ د نابلس په ختیځ کې د یوسف په مقبره هم برید کړی دی. د افغانستان په بغلان ولایت کې ترافیکی پیښه شوې ده چې پکې شل تنه ټاپیان شوي دي. سالنګ ته نږدې په بغلان ولایت په یوې ترافیکي پیښې کې بیا شل تنه زخمیان دي. باختر خبري آژانس نن د بغلان د امنیتي چارو په قول چارواکو په قول راپورټ کړی چې دا پیښه هغه مهال وشوه چې د سپرلیو یو بس د دغه ولایت د خنجان ولسوالۍ په پل ملخان سیمه کې چپه شو. د چارواکو په وینا د دې پیښې ټاپیان دولس سړي څلور ښځې او درې ماشومان دي. ویلی شوي چې ټول ټاپیان د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي دي. د بس د چپه کېدو د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. د سړکونو خرابوالی د ټرافیکي قوانینو نه رعایتول او د موټر چلوونکو بې احتیاطي د افغانستان د ټرافیک پیښو اساسي عوامل بلل کیږي. سکال په افغانستان کې ټرافیکي پیښې ریکارډ حتی زیاتې شوې دي چې له کبله زرګونو کسان مړه او ټاپیان شوي دي. دا د دې مهال خبرونه پاملرنه مې یوه
سیاسی تبصرہ.
په افغانستان کې په روژه کې د کارکونکو د بے وزلی ادعا دا زموږ د سیاسی تبصرے عنوان دی. د طالبانو سرپرست حکومت لا هم د دولتي کارکونکو د سلواغې او کب میاشتو معاشونه یا تنخواګانې نه دي ورکړي. د افغان رسندیو له راپور سره سم د افغانستان زرګونو دولتي کارکونکو چې ورځنی ژوند یې د میاشتنی معاش یا تنخوا په ورکړې پورې تړلې دي دا روژه په سختیو کې تیری دی وی چې ټوله هله دا وا چې معاش یا تنخواه به ورکړل شي خو داسې ونه شوه سو وکړی شي د روژې د مبارکې میاشتې لګښتونه پرې پوره کړي. دولتي کارکونکي شکایت کوي چې طالبانو لا هم د سلواغې میاشتې معاش نه دی ورکړې او اوس چې د کب میاشتې له شلو زیاتې ورځې بیا تېرې شوې دي د معاش د ورکړې څه خاص پته نه لګي. دغه کارکونکي ټینګار کوي چې د دوی ژوند په معاش پورې تړلې دی او له هغه پرته د ځان او د خپلې کورنۍ د غړیو د اړتیاو د پوره کولو بله لاره نه لري. دوی چې د سالمو خوړو نشتوالی او د هوا سړښت په ځانګړې توګه د روژې په مبارکه میاشت کې ګڼ کسان په بیلابیلو ناروغیو اخته کړي دي او ماشومان یې د مناسبې تغذیه د نشتوالي له امله د خوارځواکۍ له جدي خطر سره مخامخ دي. بلې خوا ځینې راپورټونه ښیي چې طالبان د بودجې د کمښت له امله نه دي توانېدلی چې دولتي کارکوونکو ته پر ټاکلي وخت معاش ورکړي. د دغو راپورټونو له مخې طالبانو فیصله کړې ده چې د خپلې پراختیايي بودجې یوه برخه عادي بودجې ته بیله کړي څو وکړی شي د دولتي کارکوونکو تنخواګانې پرې ورکړي. طالبانو په تیرو دریو کلونو کې بیا بیا داسې ادعاګانې کړې چې د دولتي کارکوونکو معاشونه یا تنخواګانې له کورنیو عوایدو ورکوي او د دولتي ادارو د کارکوونکو د معاشونو د ورکولو لپاره بهرنیو مرستو ته هیڅ اړتیا او ضرورت نه لري. په دې موده کې امریکا هره اونۍ له 240 میلیون ډالرو زیاتې بشري مرستې افغانستان ته استولې چې د ملګرو ملتو د بنسټونو له لارې پر بشري موخو بیا لګول کېدې خو له هغه وروسته چې دغه مرستې وځنډول شوې د دولتي کارکوونکو د معاشونو یا تنخواګانو ورکړه هم په پرله پسې توګه ځنډېدلې ده او طالبان د بودجې له جدي کمښت سره مخامخ شوي دي. داسې چې په تیرو دریو میاشتو کې نه دي توانېدلی چې د کارکوونکو معاشونه پر خپل وخت ورکړي. دا مهال نږدې دوې میاشتې کېږي چې دولتي کارکوونکو ته تنخواګانې یا معاشونه نه دي ورکړل شوي. په همدې حال کې د خپره شویو راپورټونو له مخې طالبانو د بودجې د کمښت له امله د دولتي کارکوونکو د معاشونو ورکړه ځنډولې ده سره له دې چې سپوږمیز کال چې طالبان یې پر بنسټ مالی چارې تنظیموي د پای ته رسیدو په حال کې دی. دا ډله نه ده توانېدلې چې د ډیرو حکومتي کارکوونکو معاشونه ورکړي. طالبانو د بودجې د کمښت د حل لپاره له اړونده وزارتونو سره څو غونډې کړي تر څو د پراختیايي بودجې یوه برخه عادي بودجې ته انتقال کړي او د دولتي کارکوونکو معاشونه ورکړي. ویل کېږي چې د 1400 مالی کال د بودجې مسوده کندهار ته استول شوې ده سو د تصیب لپاره د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده ته وړاندې شي خو لا هم د هغه له لوري ورستی ځواب نه دی ترلاسه شوی او څرګنده نه ده چې کله د اخونزاده له لوري تایید شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د مرغومې میاشتې معاشوم له ډېر زند ورسته ورکړې وو تر هغې وروسته چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نوي ورځو لپاره د دغه هیواد پر بهرنیو مرستو بندیز ولګوه. طالبانو پر خپل وخت د دولتي کارکوونکو د معاشونو د ورکړې توان له لاسه ورکړې او له هغه وخت راهیسې د معاشونو ورکړه تل له ځنډ سره مخامخ شوې ده. د طالبانو حکومت د مرغومې میاشتې معاش د سلواغې میاشتې پر شلمه ورکړې وو. تر دې وړاندې زنو سرچینو افغان رسندیو ته ویلی و چې د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده د طالبانو د بانکی حسابونو او د عوایدو حسابونو ته د تادیاتو د اجرا مسولیت د ډلې لمالی وزارت اخستی او هغه پر کندهار کې خپل دفتر ته لیکدولې دي. ایزانو تاسو د تهران راډیو یو ساته مزګرانه خبرونه اوري خوګو او قدرمنو روژاتیانو د الله په درگاه کې مروجي او عبادتونه قبول شو. مونږ هم په خپل دعاګانو کې یاد ساتي. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام فرمایي په الهی تلا میزان کې پر محمد او علی محمد له صلوات استولو پرته بل دروند عمل او چیز نشته. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرج المشرک.
کلا
راشا
کپشیبو باران وریگی کپشیبو باران وریگی زما پخپل جانان باور دے را بشینا. د تهران رادیو د هر کلا راشا د پروگرام قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. یو ځل بیا راغلی یو ستاسو په خپلو لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام سره، او هیله لرو چې ټول ملګری به روغ رمټ وي له خیره. ملګرو، په نننی هر کله راشه کې لما عبدالماجد دورانی سره زما ګران ملګری
علی اصغر عابدی
صاحب ملګرتیا کوي، او عابدی صاحب ډیر وخت پس پروګرام ته راغلی دی. ډیر ورته خوشاله یو او هرکلی ورته وایو. عبیدی صاحب بس بسم الله کا دات او دا ملګرینو
ډیره ډیره مننه. ماجد صاحب زم په خپل وار سره ګرانو مینوال ته لمینی ډک سلامونه وړاندې کوم، او غواړم چې په پروګرام کې د شاملېدو لپاره ورته د واتس اپ د شمیرې د ګروپ شمیره اعلان کوم.
بالکل اعلان کا.
شام ملګری دې ځان سره ویلي کې 0098 یو نیوی شپږ نیوی څلور شپېته شپږ پنځوس او آخر کې درو شپېته. دینماسیوه پښتو نه نیوی ات یاهو ډاټ کام هم زموږ ایمیل ادرس دی. همداشان پارس ټوډی ډاټ آر سلش پی ایس زموږ د ویبپاڼې درک دی. همداشان موږ یوټیوب کې هم فعال یو.
بالکل.
او زموږ د یوټیوب چینل هم د پښتو ریډیو ترونو لاندې.
بالکل دی، بالکل دی ملګری. هلته کتی شي
یو بل ویب سایټ هم لرو چې iranradio.ir/ps ورته وایي. د ملګرو څخه مو هیله دا ده چې حتماً دې دغه ویب سایټ دوم ته ورسي. هلته موږ ډېر شش مطالب لرو.
بالکل. او لنډې لنډې ویډیوګانې دي، تنګي به مم نه. او زمونږ په شان چې دی هر کله راشه کې اوږدې اوږدې خبرې کوو، دام پکې نشته، دې نه بم خلاص. نو که د خوښې یو وړه شانده مه بوکو ابیدي صاحب، او بیا به راشو که څنګه؟
بالکل مې خوښه ده.
یو ځل بیا درته هر کلی وایو. دا د وار لواره ستاسو لیکنې راخلو. دوستانو په سر کې د روژې ګټې تر عنوان لاندې د بصیر بیدار ستوري صاحب لیکنه راواخلو چې ډیره برخه مو په تیر پروګرام کې ترې خبره کړه او د روژې دینی فضیلتونه او روغتیایي ګټې مو په تفصیل سره بیان کړې. اوس به د بیدار صاحب د لیکنې په دوام کې د روژې اخلاقي او ټولنیزې ګټې درته واورو چې اول پکې صبر او زغم دی. وایي چې روژه د صبر او زغم روزنه ورکوي. دویم د شتمنو او بېوزلو ترمنځ یووالی. وایي چې روژه د شتمنو او غریبو ترمنځ د احساساتو یووالی پیدا کوي. بیا وایي چې د بد اخلاقۍ کنټرول. د روژې پر مهال د دروغو، غیبت او نورو بدو عادتونو مخنیوی کیږي. او په دریم نمبر کې وایي چې د کورنۍ او ټولنې یووالي ته وده ورکول. روژه د کورنۍ غړي سره راټولوي او ټولنیز پیوستون هم زیاتوي. نو بیدار صاحب بیا لیکي چې په پایله کې پوهیږو چې روژه یوازې د خوراک او څښاک پریښودل نه دي، بلکې د نفس تزکیه، تقوا او د الله تعالی د قرب او نزدېوالي ترلاسه کولو لپاره یو غوره وسیله ده. وایي چې همدارنګه دا د انسان جسمي، روحي او ټولنیز ژوند ته بېشمېره ګټې لري.
بیخي مو د نشې منځ وویشته. ماشاءالله بصیر بیدار صاحب، ډېر ښه مطلب وو.
بالکل،
یو جهان ورڅخه مننه کو. ماجد صاحب، زما رابسو یوې بلې لیکنې ته چې زموږ ګران اورېدونکی عبدالوهاب غیرت صاحب موږ ته راستولی دی او یو شایسته غزلې لیکلی دی.
ډېر ښه کار کړی دی
او وهاب صاحب، عبدالوهاب غیرت صاحب خو ماشاءالله په ادبیاتو کې شلاس لري.
ډېر
ښه لیکي. روژه او هم اختر په هجرتو کې ډېر کلونه کړو سفر په هجرتو
کې،
نه مو وڅښلې اوبه د شنو لښتیو، نه مو ولیدو ګودر په هجرتو کې، یو ترڅو به د وطن له غېږې لرې، یو ترڅو به دربدر په هجرتو
کې.
خاطرې د خوشحالۍ را سره نسته، دی لیدلی مو خطر په هجرتو کې.
هجرتو کې کنه
څه به توی سي له څوکې د قلم نه، څه به وړاندې کړو نظر په هجرتو کې. د چا مات سولو هنر وهاب غیرته، د چا مات سولو وزر په
هجرتو کې. او وی یو تر څو به در به در په هجرتو کې. ډیر زبردست غیرت سی به په روژه کې د هم د مسافر و غم ژړلې دی. خدای تعالی دې اجر درکړي او بیا به د هم د داسې خو شعرونو په تمه یو. ملګرو که مخوخ وي یو وړه شان وقفه به وکړو او بیا به ستاسو نورو لیکنې راواخلو.
بیا هم درته هرکلی وایو او دا د ستاسو ځینې نورې لیکنې په پروګرام کې هم شاملوو. ډاکټر صاحب ذبیح الله اقبال ډېر ګټوره لیکنه زموږ سره شریکه کړې ده. ماجد صاحب زوم دا تاسو لولئ که زه ولولم؟
بس بسم الله کا بیدی صاحب.
او یو سړی له خپلې مېرمنې سره نوې کور ته کډه سو. سارې مېرمنې له کړکۍ بهر وکتل او په باغ کې د ګاونډۍ وچې دونکې جامې ولیدې. هغې په حیرانتیا سره وویل، وګوره دا ګاونډۍ جامې سمې نه دي وینځل سوي، ښایي هغې ته د جامو مینځل نه وي زده. یعنی هر ځل چې ګاونډۍ خپلې جامې وینځلي او بهر یې اچولي، میرمن به همدا خبره تکراروله.
هره ورځ به یې کتل د کړکۍ نه.
شاوخوا یو میاش وروسته یو ورځ میرمن حیران سوه چې د گاونډۍ جامې ډیر پاکې او روشانې وې. هغې په خوشحالۍ سره وویل، بلاخره دغه گاونډۍ مو شکر دی زده کړل چې جامې څنګه پریولي، یعنی ووینځي
سمې پاکې کی.
خو خاوند یې په مسکا سو او ورته وویل، نه ما نن سهار د دې کړکۍ دا کومه شیشه چې ده ښه پاکه کړه.
هغه خیرنه وه، دې ته جامې خیرنې ښکارېدې.
نو بیا وایي چې ته ترې بهر ګورېدم دې څه شی نه. بیا یې په نرمه لهجه دې سړي خپل میرمنې ته وویل، موږ باید د نورو د نیمګړتیاو له لیدو مخکې خپل نظر او لیدلوری پاک
کړو،
او کومه عینکې په سترګې باید چې دغه عینکو
او نو عینکې شیشې پاکې کړو. صحیح ده،
ځکه زیاتره وختونه ستونزه زموږ په نظر کې وي، نه په نورو کې.
یاره بیدی صاحب، دای خو ډېره ژوره خبره کړې ده او موږ ته رازده کوي چې ړومبی خپلې نیمګړتیاوې سمې کړو، خپل نظر پاک کړو او بیا د نورو عیبونه ولټوو. نو ځکه خو وایي که نه چې ښه انسان په ښه عمل پیژند. ته شیخې خبرې خوایي، بد خلک هم کوي.
او نو کوشش په کوو چې د خپلو خبرو تر څنګ شاه عمل هم ولرو.
بالکل بالکل.
انډیواله، چرته څه شعر یا ټپې او غیره کسته
دا
وایي
بیا یاره دا خو ورکه دی لاندې دلته ما لیدلې وې، دی ځای پرتې وې. او دا دی، دا د روامې خیستې، دا خیسته شعرونه اکبر علي صاحب د پېښور له حیات آباد نه را لېږلي دي. او وایي چې د شاعر نوم یې خان صاحب دی. نو خان صاحب په دغه شعر کې وایي، حیات آباد ته تللی که نه تللی؟
نه، باور وکنه یم.
یاره ډېر ښایسته ځای دی که نه پېښور کې. نو بس الله دې د چکر نصیب وکړه د اوسېدو نه. نو وایي چې وایي، زړه مې سلګې وهي دنیا ژړوي، زړه مې سلګې وهي دنیا ژړوي، د چا یادونه مې نن بیا ژړوي، او د محبت له زوره نه وم خبر، قسم سړی سم پر اختیا جړوي، او د زړه لتله چې مین شي سړی، د زړه لتله چې مین شي سړی، ملنګ فقیر او هم باچا جړوي.
دا خو خیر د ناکام عشق او یا په مینه کې د هجران د وختو حال
حالات دي.
او حالات خو که دوه مین سره یو سي، نو بیا ژړا به په خندا
بدلېږي که نه.
او ډېره ډېره مننه کوو د ګران ورور اکبر علي صاحب او د خان صاحب، البته د دواړو څخه مننه کوو. یو شعر راستولی دی او بل شعر ویلی دی. او عباس الله ورور، سید
عباس الله، بالکل عباس الله،
عباس الله ورور هم د شعر په ژبه وایي، وایي شهید سوي ارمانونه مې
خوږېږي،
غاړه رانه کې زخمونه مې خوږېږي.
نه
نه نه نه، کنه خندا راته ښه نه ده،
لا
تازه دي پرهرونه مې خوږېږي.
کنه نو الله دې پرهرونه روغ کړه، او د شعر در لېږلو دې هم یو جهان مننه. بیا به هم پروګرام ته راځي عباس الله صاحب. عبیدی صاحب، زمونږ یو بل ملګری چې البته په دې وروستیو کې زمونږ پروګرام اورېدلی او بیا یې مسیج کړی و په ګروپ کې هم شته، نو یو ګیله کړی ده. البته څو ورځې مخکې پیغام را لېږلو، حکمل افغان صاحب یادومه، د خوست ولایت دی. څو ورځې مخکې مونږ یو پروګرام خپور کړی و د سید جمال الدین اسدآبادی افغان په حکله. نو هغه ګیله کړی وه چې تاسو پکې د اسدآبادی د لقب یاد کړی دی، افغان مو پکې بیخي یو ځای کې نه دی ویلی. نو هغه خو خیر ټولو ته پته ده چې هغه هلته خخم دی د کابل په د پوهنتون کې، او افغان دی. نو هغه باندې مونږ باس نه کوو، او البته ستاسو نه بخښنه غواړو. نوم یې همدغه شان لیکل شوی و، مونږ همدغه شان ویلی دی، نو بخښنه درنه غواړو چې ته
خپه شې. البته ګیله یې پر ځای ده.
ښه،
ماجد صاحب د پروګرام دوام ته راسو.
نه یو دمه به وکړو، زه وایم یاره روژه ده، و تا بس داسې لیکنو ته د کار ویلی
ظالمهسکیشو،
او نه دغه غږیز پیغامونه به واورو، خو اول به یو لنډه شاندمه وکړو چې دا غاړه لږه تازه کړو.
بالکل سیده. قدرمن اوریدونکو د هر کله راشد د خبرونی ل دوام سره ستاسو په خدمت کې یو. هر کله در توایو د هر کله راشد د ګلبن شایسته ګلان او دادې د ګران احسان محسنی صاحب په خوږو आवाज د دوی خپل شعر په ګډاو
بالکل اورو.
ګرانو غدردانو شاعرانو ادیبانو د هر کله راشد د ګروپ ملګرو ټولو ته د زړه له کومې نه درانه درانه ګېډې ګېډې سلامونه. دغه یو نظم ستاسو مخې ته ږدم، انشاءالله ستاسو به خوښ شي. له ترخو تریخ ژوندونه له زهرو ډکه جامه، له ترخو تریخ ژوندونه له زهرو ډکه جامه، خوله مې په تا پرته ده او تمه د ژوند کومه. تس نس گلشن د بلبل خزان، وحل او سوکلو پا دی امید کی پائی چی خامخا برازی. حقا مالیار دا گلو چی بیا با هم حقا سی، سپرلے خوارو آرکلی پا هر طرف دا وطن دا ذات او ورنگونا. پشار با غنو باندی پسو غرنو باندی ملاو گلونو باندی بی رنگ رنگونو باندی. امن روخان سحر با پټول وطن کې خور شي، پیغل به بیا ګدرتا د سرو منګو سره زی مستي به بیا له مستي مستي سندرې وایي. موسینی دی دور له د مینې ګام په کار دی، او راتلونکي کول د پاره نوې پیغام په کار دی، راتلونکي کول د پاره نوې پیغام په کار دی.
محسنی صاحب، اول خو د ټولو په استازیتوب درته وعلیکم السلام وایم، او بیا دې مننه کوم د داسې ښه شعر چې د راتلونکي کول او نسل لپاره مو د نوي پیغام او پرمختګ ضرورت پکې څرګند کړی دی. په قلم مو برکت شه، او بیا به دې هم پیغامونو ته سترګې په لارې یو. عبیدی صاحب، د نورو ټولو ملګرو هم نړۍ مننه کوو چې په خپلو لیکنو او غګونو سره پروګرام ته ښکلا ورکوي. نو روژې او عبادتونه مو قبول شه، او په خپلو دعاګانو کې به در سره مونږ هم یاد ساتي له خیره
انشاءالله. چې ګران اوریدونکي به موږ ته، او موږ تاسې به هم ګران اوریدونکو ته دعای وکړو. د پروګرام وخت ګوره په ختمېدو دی، باید چې ملګرو سره خدای پاماني وکړو.
نو بس اجازه غواړو د ګرانو ملګرو نه،
د خدای پامان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
د مهربان او بخون کی الله پنامه. د قران پلوشی پروگرام مینوالو، د قران مجید د تلاوت ژباړې او تفسیر لیوبل پروگرام سره ز عبدالمجید دورانه او زما خوږ ملګری
امان الله زمانی
ستاسو په خدمت کیو. دوستانو، په تیر پروگرام کې د انشراح سورې په ختمې دو سره، په دې نننی پروگرام کې د سورې 3 درته وړاندې کیږي. دغه سوره 8 آیتونه لري او په مکه کې نازله شوې ده. په دې مبارکه سوره کې په ډېر ښه صورت او سیرت سره د انسان پیدا کېدو ته اشاره شوې ده. دا ویلو ده چې انسان په خپل ژوند کې د انتخاب حق لري. او هم ځکه ځنی کسان مؤمن او ځنی کافران کیږي. په نتیجه کې ځنو کسانو ته ډیره ښه بدله ورکول کیږي او ځنی بیا په عذاب او سزا اخته کیږي. نو ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د پروګرام په سر کې مو پام غواړو د تین سورې له اول نه تر پنځم پورې آیتونو تلاوت ته. هلته چې متعال خدای فرمایي:
بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين.
جبارة د ډیر بخون کې ډیر مهربان خدای په نامه قسم دی په انزر او زیتون باندې او په تور سینین غره باندې او په دې امان ورکون کې یعنی مکه خار باندې چې یقینا موږ انسان په ډیر ښکلی صورت او اعتدال کې پیدا کړی دی، بیا مو ډیرې ټیټې درجې ته ستون کړ.
گرانوریدونکو، دا مبارکه سوره هم د نورو مکی سورتونو په شان په قسم سره پیل شوې ده، په دوو میوو یعنی انزر او زیتون، او په دوو مبارکو ځایونو یعنی بیت المقدس او مکی ښار باندې په قسم سره. البته انزر او زیتون د شام او بیت المقدس له میوو څخه هم دي. په دغو سپېڅلو او مقدسو ځایونو له قسم وروسته چې د لویو الهي پیغمبرانو د راڅرګندېدو ځای دی، قرآن کریم فرمایي: خدای انسان په ډېر ښایسته شکل او جوړښت سره او له هر اړخه انډول او ښایسته پیدا کړی، هم له جسمي اړخه او هم له روحي او عقلي پلوه، او د هغه په وجود کې پریمانه وړتیاوې ایښی دي. خدای په دغه شان خلقت سره انسان تر ټولو مخلوقاتو اشرف او ښه ګرځولی، او هغه ته د عقل، شعور او د اختیار او انتخاب د قدرت د طاقت په ورکولو سره هغه ته په ټولو مخلوقاتو لوړاوی ورکړی دی. خو همدا انسان په خپلو وتلو ځانګړنو او امتیازونو سره که د خدای ورکړي فطرت او عقل څخه سمه استفاده و نه کړي او د فکری او اخلاقي بیلاریو په لور ګام پورته کړي، نو نتیجه ډیر ټیټ انساني مقام ته د هغه غورځېدل دي. په بله ژبه، که انسان له خپلو خدای ورکړو استعدادونو څخه د صلاح او خوالی په لاره کې استفاده وکړي، نو د ویاړ لوړو درجو ته رسیږي. خو که دا دومره هوښیارتیا او استعداد د فساد او تباهۍ په لاره کې وکاروي، په ډیر خسران او تاوان اخته کیږي او ډیرو ټیټو ځایونو ته لویږي.
دوستانو، له دغو آیتونو څخه زده کوو چې د خدای مخلوقات که هغه بوټي او نبات وي او که جمادات، ټول مبارک او سپیڅلي دي او خدای تعالی پری قسم خوړلی دی. دویم، ځینې ځایونه د هغه مهم رول او اثر په وجه چې د انسان په تاریخ کې او هڅوب کې لرلی ځانګړي سپېڅلتیا لري، لکه بیت المقدس او د مکې ښار. دریم، د انسان که هغه ښځه وي او که سړی، تخلیق په ډېره ښه او بشپړه توګه شوی او هیڅ عیب او نیمګړتیا پکې نشته، نو ځکه انسان په خلقت کې پر ټولو مخلوقاتو لوړاوی لري. څلورم، ځینې انسانان د غلط انتخاب او د خپلو بدو عملونو او کړنو په وجه له انساني مقامه غورځېدلي او تر چارپایانو هم زیات ټیټیږي.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، اوس د سورې تین له شپږم نه تر اتم آیتونو تلاوت ته پام وکړئ.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
جبارة مگر هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي نو د دوی لپاره نه ختمیدونکی اجر دی. نو ای د قیامت منکره، له دې نه وروسته تا څه شی د قیامت په هکله دروغ ګڼلو ته آماده کوي؟ آیا الله تر ټولو لوی حاکم نه دی؟
درانو مینوالو، خدای تعالی موږ په ډیر ښه شکل او سیرت سره پیدا کړي یو او تمه لري چې موږ هم ډیر ښه کارونه وکړو او زموږ کارونه په ښه توګه او سمې انګیزې سره ترسره شي. نو ځکه دا مبارک آیتونه فرمایي، یوازې هغه کسان د انسانیت ډیر بد مقام ته للوېدو شغورل کیږي چې د ایمان او نیک عمل خاوندان وي. په خدای تعالی باندې ایمان د انسان انګیزه لپاره وتو مادي چارو څخه لوړو سیزونو ته بیایي او د هغه د فکر سویه لوړوي. د ایمان گوهر د انسان د لید افق پراخوي او تر دې محدود او فانی نړۍ څخه لا لوړې نړۍ ته هدایتوي. کله چې داسې شوه، د انسان لپاره د نیکو کارونو کول چې ګټه یې وګړي او ټولنې ته رسیږي نه یوازې اسانیږي، بلکې هغه په لا ډیر رغبت او مینې سره خو کارونو ته مخه کوي. بېشکه داسې انسان د خدای له همیشني او نه ختمیدونکي بدلې برخوریږي او تر دې نړۍ په لا لوړې دنیا کې به همیشنی ژوند ولري. د دې په مقابل کې داسې ناشکره کسان هم شته چې د نړۍ د پالونکي او یا د انسان د هدایت لپاره د هغه د استازو او د آخرت انکار کوي او بې له عقلي دلایلو هغه دروغ ګڼي چې په خپل خیال ښه راحته او خوشحاله نړۍ ولري. دا په داسې حال کې دي چې د انسان د وجود په جوړښت او پر دې پراخې نړۍ واکمن نظام او نظم ته په پام سره ډیره ښه روښانیږي چې د دنیا او دا څو ورځې ژوندون د انسان او نړۍ آخري هدف نه شي کېدلی او دا ټول د یو لال وړ او بشپړ جهان لپاره یوه سریزه ده. سره له دې ځینې انسانان د قیامت له ورځې انکار کوي. البته دغه تکذیب کوونکو ته به د خدای په عادلانه محکمه کې سزا ورکړی شي، ځکه چې د تلپاتې نړۍ یې په فانی نړۍ باندې خرڅه کړې ده.
دوستانو، له دغو آیتونو څخه زده کوو چې لومړی، ایمان او نیک عمل له پرېوتي او فانی نړۍ څخه د انسان ژغورونکی دی. دویم، فیصله کول د قیامت په ورځ د خدای په غاړه دي چې انسان یې پیدا کړی او د هغه د کارونو له ظاهر او باطنه خبر دی. بې له شکه خدای تعالی د عدالت او انصاف له مخې حکم کوي او تر ټولو ښه قاضی دی. دریم، د قیامت روغ ګڼل په عقلي استدلال، پوهې او علم نه دي ولاړ، بلکې غالبا ناوړه حیواني محرکاتو ته ورګرځي. څلورم، بې له صالح عمله ایمان او همداراز په خدای له ایمان پرته صالح عمل هیڅ یو په یوازې سر کارسازه نه دی، بلکې دا دواړه د یو بل تر څنګ نتیجه ورکوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، د سورې تین ژباړه او تفسیر مو واورېده. نو تر بل پروګرامه چې له یو بل صورت سره به ستاسو خدمت ته حاضر شو، تاسو په لوی خدای سپارو د نظرونو او وړاندیزونو په تمه مو یو.
الله مو مل شه.
ثقيلي فما أغراك بالعمر الطويل ألا يا حامل الوزر الثقيل ف فما أغراك بالعمر الطويل أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول
أنا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل أنا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول
تزينت الحياة لعاشقيها فتاه في دروب الزيف تيها تزينت الحياة لعاشقيها فتاه في دروب الزيف تيها وحين تبدلت حال البرايا أشاحت وجهها عن قاصديها
أنا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل أنا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول
نسير وإنما الدنيا طريق فحينا رحبة حينا تضيق نسير وإنما الدنيا طريق فحينا رحبة حينا تضيق كما بحر به الأمواج هاجت ولا ندري بأي غد تروح
ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول
ألا يا راكب الأمواج ليلى ألا تخشى إذا الإعصار حل
Thank you.